مشال ریډیو د وخت د مازیګر 15 بجې سوې د نن ورځې د دې ورستۍ خبری خبرونه تموزا بوریوال کاکړ هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې پاکستان د بندیانو پر موضوع د ګډ کمیشن پر عمل کولو له افغانستان سره سلا سوې ده. د فاټا ډیموکراتیک موومنت مشران وایي تر هغه وخت په قبایلي سیمو کې امن نشي راتلای تر څو چې د هغوی په وینا پاکستان د افغانستان په اړه خپله تګلاره نوی بدله کړي. عوامي نېشنل ګوند د لاهور هایکورټ هغه امر د پاکستان د تباهۍ منصوبه بللې ده چې وایي د کلاباغ لانجمن ډیم دی جوړ سي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم د دې غړي برخه دي. خو لومړی خبرونه اورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
لومړی د مشال راډیو خبری سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی خر ویلي له افغانستان سره د بندیانو مسالې هواري لپاره د ګډ کمیشن پر جوړولو او فعالولو سلا شوې ده. د قبایلو جمهوري غورځنګ له پاکستاني دولت غوښتنه کړې ده چې یا خو د قبایل خپله برخه وګرځوي او یا د ورته ازادي ورکړي. او ایران ویلي امکان دی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې چارواکو سره به موافقې ته ورسي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی خر ویلي له افغانستان سره سلا شوې ده چې د زندانیانو په موضوع ګډ کمیشن جوړ او فعال کړي. نوموړي دا خبره نن په اسلام آباد کې د افغانستان بهرنیو چارو له وزیر ډاکټر زلمی رسول سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. خر طالبانو ته په اشاره وویل هیواد یې پر هیڅ ډلې کنټرول نه لري. دا وای په پاکستان په تاریخي ډول دا تصور چې پاکستان څوک د خوخي کسان یې ډل لري او یا هم پاکستان غواړي په دې لړ کې کنټرول ولري وغیرہ دا به له شکل کما چې ویل پرته لتش خیالونو نور څه نه دي. په اخره کې ویل غواړم چې موږ سره سلا شوی یو چې د زندانیانو مسالې هواري لپاره یو ګډ کمیشن عملی او جوړ کړو. خر وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون ډرافت یا مسوده هم نن تبادله شوې ده. خبری غونډې ته د وینا پر وخت د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول وویل کابل او اسلام آباد دواړه د ترهګرۍ له شریک ګواښ سره مخامخ دي او باید دواړه هیوادونه په ګډه پر دې قابو موندلو لپاره هلې ځلې وکړي. د زیاته کړه چې په سیمه کې له هیوادونو غواړي په صادقانه او بشپړه توګه د افغانستان سولې عمل ملاتړ وکړي. د قبایلی سیمو جمهوری غورځنګ یا فاټا ډیموکراتیک موومنت له پاکستان غوښتنه کړې ده چې قبایل د خپل برخه وګرځوي کنه نو ازادي دي ورکړي. نن د پیښور د خبريالانو په مرکز کې د فاټا ډیموکراتیک موومنت واکدارانو خبري غونډه وکړه. د ډلې مشر عبدالرحیم افریدی وویل دوی له حکومت هیله منول چې اف سی آر به ختم کړي خو داسې ونه شول. د ډلې مرستیال مشر لقمان افریدی وویل که پاکستان قبایل خپل رسمي برخه نه ګڼي نو ورته د ازادي ورکړي.
مونږ داسې وایو چې یا خو دې مونږ د ځانې سه وګڼي دا خلک دا سټیټ او یا دې بیا مونږ ته ازادي راکړي چې مونږ ځان ته خپل یو لار جوړ کړو تر څو د اف سی آر وي. نو تر هغې دا معاملات ټیک کېدی نه شي. د اف سی آر کا ښه قانون وي نو په دې ټول ملک دې دا لاګو شي او که دا خراب وي نو دا خراب شی دې زمونږ نه لرې کړي. دا په ترمیمونو نه صفا کېږي. ګند به مکمل صفا کول غواړي.
خبری غونډې ته د وینا پر وخت د قبایلی سیمو جمهوری غورځنګ یو غړی نورت خان افریدی وویل په قبایلو کې به امن هغه وخت راځي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه ودروي. د زیاته کړه پاکستان د افغانستان خپل یو صوبه نه ګڼي او هلته د خپل خوخي د حکومت پر جوړولو هم ټینګار نه کوي. عوامي نېشنل ګوند د کالاباغ ډیم جوړولو په اړه د لاهور هایکورټ پریکړه سازش بللې ده. تیره ورځ لاهور هایکورټ د کالاباغ ډیم په اړه د معاملې اوریدنې پر وخت پریکړه وکړه چې د 1991 زیږیز کال د ګډو ګټو شورا د سپارښتنو په رڼا کې باید دا ډیم جوړ کړل شي. د عدالت پریکړې په اړه د عوامي نېشنل ګوند لخوا د سینټ غړي عبدالنبی بنګش وویل لاهور هایکورټ پر دې مسالې د فیصلې کولو حق نه لري.
دا یو ځل بیا د دې سازش دی او دا وخت داسې څه کم دی کله باغ ډیم داسې یو شو شداد. اول خو دا لاهور های کورټ منډیټ نشته په دې خبرو کې ته درې صبح اسمبلیانو دا یونانی مسلی رجک کړی دی.
هلته مسلم لیگ نواز ډلې هم ویلي چې ټولې صوبې پر دې موضوع نوي سلا شوې تر هغو به دوی هم د کالاباغ ډیم جوړولو ته زړه ښه نه کړي. د لاهور های کورټ د پریکړې پر ضد د پښتونخوا او سند صوبو په ځینو سیمو کې احتجاج هم شوی دی. په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال رابرټ ریډ ویلي هیواد یې په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ او پرمختیا کارونو ته ډېره توجه ورکوي. له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت ریډ وویل یاد سیمه ترهګرۍ ډېره ځپلې ده. امریکایي کونسل جنرال وویل هیواد یې د ترهګرۍ ځپلو سیمو لپاره د اربونو ډالرو پروژې پیل کړې دي. د ویل په دې پروژو کې په ملکنډ کې د ښوونځیو بیا ودانول، د برښنا جوړونې او بخور لپاره د ګوملزام ډیم جوړول، د پېښور او تورخم لویه لار ودانول او د اوبو بندونو رغاونه او پاکول شامل دي. د قبایلي سیمې خیبر د لوړګې په شیخوال سیمه کې یو بمي چاودنه شوې چې پکې د لیویز امنیتي ځواک 15 سرتیري ژوبل شوي دي. د دې پېښې پړه عبدالله ایزام بریګیډ منلې ده. هلته هم د نن د قبایلي سیمو مومندو په کوز چمرکند کې د سړک غاړې بمي چاودنې دوه لسی وګړي وژلې دي. چارواکي وایي په دې چاودنه کې د ملیشیا ځواک یو غړي په ګډون دوه ماشومان هم ژوبل شوي دي. ژوبل کسان د درملنې لپاره د غلنۍ روغتون ته وړل شوي دي او د پېښې پړه چا نه ده منلې. ایران ویلی د اټومي انرژي نړیوال ادارې د چارواکو تهران ته د سفر پر وخت د موافقه امکان شته دی. ټاکل شوی دا چارواکي د دسمبر پر 14 تهران ته لاړ شي. په ویانا کې د اټومي انرژي په نړیوال ادارې کې د ایران سفیر علي اصغر سلطانی نن د ادارې د مشرانو له ډلې سره ګوري. نوموړي پرون خبریالانو ته ویل که اټومي اداره د تهران مهمه غوښتنه ومني نو دوی تیار دي چې راتلونکي میاشت نړیوالو څارونکو ته د خپلو بټیو لیدلو لپاره پراخه رسیدګي ورکړي. سلطانی وای ایران غواړي د اټومي انرژي نړیواله اداره د اټومي پروګرام د ممکنه پوځي اړخ پاړه د څارونکو پښتنو تر شا استخباراتي شواهد ښکاره کړي. تر اوسه د ادارې انکار کړی دی چې د غربي استخباراتي ادارو ثبوتونه وړاندې کړي. د اټومي انرژي ادارې چارواکي به هڅه وکړي چې د خپل سفر پر وخت له تهران سره د ناځواب شویو پښتنو پاړه د همکارۍ لپاره موافقې ته ورسیږي او یو ځل بیا ترې وغواړي چې د پرچین لانجمن پوځي مرکز ته ورته د تګ اجازه ورکړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کروای د بندیانو پر موضوع د ګډ کمیشن پر عملي کولو له افغانستان سره سلا سوې ده. د فاټا ډیموکراتیک موومنت مشران وایي تر هغه وخته په قبایلي سیمو کې امن نشي راتلای تر څو چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل تګلاره نوې بدله کړي.
چې د کومو پورې دا پالیسي وي په قبایلي او فاټا کې امن نشي راتلای او افغانستان دي کنه ځان یو صوبه یا خپل علاقه و نه ګرځوي.
د لاهور های کورټ د لنجمن کلاباغ ډیم د جوړولو امر کړی دی. خو د عوامي نېشنل ګوند یو مشر د دې عدالت ته پریکړه پاړه وایي
دا بالکل کلیئر کٹ ویلیشن سے دا مغا جو ڈی سی دا کما تفریق کئی پنجابی او پختون کی او پسندی او بلوچی کی دا خو دا ملک دا تبایمن سو بدا.
په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال وای دوی په قبایلي سیمو کې د سړکونو او سکولونو د جوړولو پلان لري. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دي. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستان او افغانستان پر دې سره سلا سوي دي چې د بندیانو لپاره جوړ کړل شوی کمیشن فعال کړي او همدا ډول د امن او مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بول لپاره په کابل کې د عالمانو یو غونډه راوبلې. د خبرې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په اسلام آباد کې یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل هم دې غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلې دی.
اسلام آباد ته په یورزنی سفر د را رسیدو سمدستی رستو د افغانستان د بارنو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د خپل همپایا هینا ربانی کر سره ملاقات وکړو. د ملاقات رستو شریکی خبری غونډې ته په خطاب کې دوانو مشرانو ملاقات ډیر ګټور ګرځولو او وی ویل چې د سیمې امن او ترقی د افغانستان د امن سره تړلې ده او دغه لړکی د عملی ګامونو پورته کولو وخت راغلی دی. خبری غونډې ته د خطاب په وخت د پاکستانی خارجه وزیر وینا وه
هم سلا شوی یو چې د قیدیانو د پاره جوړ کړی شوی کمیشن عملی کړو. پاکستان د افغانستان امن او مفاهمتي عمل کې سنجیده دی او د خپل خوا به هر مرسته ورکوي او دا ځکه چې د پاکستان امن او قلاری د افغانستان امن سره تړلې ده. د غلړ کې به د عالمانو یو غونډه د جنوري میاشت کې کابل کې کیږي او پاکستان به دې کې هم پوره پوره مرسته کوي.
دغه رنگ د یو تپوس په جواب کې چې آیا افغان حکومت حکومت پاکستان ته کوم یو فهرست ورکړی دی چې پکې د طالبانو نمونه او شمیره لیکوي. د افغانستان خارجه وزیر وې
مونږ غواړو چې ټول افغانان طالبان خپل وطن ته ستانه شي چې د خپل قام په ترقۍ او بیا ودانۍ کې کردار ولوبوي. زه وایم چې افغانستان کې 50 کاله جنگونه وشو او افغانان اوس امن ته لیواله دي او باید چې د دې لپاره عملی ګامونه پورته کړي شي. نننی مذاکراتو کې د ترهګرۍ په ضد جنگ او د پولو دواړو غاړو ته په صورتحال هم خبرې اترې وشوې چې پکې په نورستان او کونړ د پاکستان لخوا توغندو بریدونو افغانستان کې د میش طالبانو هم خبرې وشوې. او زه باور در کوم چې افغانستان خوره به د پاکستان په ضد استعمالېدو ته پریک نه کړو.
د کېدیانو د پاره د جوړ کړی شوی کمیشن پاړه چې مشال ریډیو د پاکستان او افغانستان د چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کوو دوی
په دې مسله باندې په ماضي کې ډیر زیات پرمختګ نه دی شوی. دواړو ملکونو کې اوس هم ګڼ شمیر کېدیان موجود دي چې په هغه کې طالبان هم دي او اوس په دې رسو کې چې ګره پاکستان سره ځنی طالبان هغه خوشی کړ نو د دغه طالبانو د خوشی کېدو وروسته اوس دغه چې کوم د دېغه زور کمیشن جوړ شو هغه یو وار بیا لکه فعال شو او سرنګ چې هغه غواړي چې کوم طالبان په پاکستان کې اوس بنديان دي کېدیان یې غټول خوشی کړی شي پاکستان هم وي چې د دوی هم ګڼ شمیر پاکستانیان هغه ته کېدیان دا چې کوم اوس یو باضابطه نظام جوړ شو کې دي شي د دې نظام په بنیاد باندې د کېدیانو د خوشی کېدو هغه مسله هغه حل شي او دا کار لږ تیز شي. بیا
خبري غونډه کې د امنیت د چارو سره سره په تجارت کاچاک او د افغان کډوالو په واپسې هم خبرې وشوې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فاټا ډیموکراتیک موومنت مشران وایي تر څو چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل تګلارې نه بدل کړي تر هغه په قبایلي سیمو کې امن نشي راتلای. هغوی د خبري په پېښور کې یوې خبري غونډې ته کړې دي. هغوی وایي د پاکستان حکومت دی د قبایلي سیمو خلک له اف سی آر قانون څخه خلاص کړي او هغوی ته دي هم د پاکستان د نور سیمو د اوسیدونکو غونډې حقوق ورکړي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوث په دې اړه نور حال راکوي.
د فاټا ډیموکراتیک موومنت د حکومت نه د غوښتنې په پیښور پریس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. د فاټا ډیموکراتیک موومنت صدر عبدالرحیم مشال ریډیو ته وویل چې موجوده سیاسي حکومت نه د هغوی ډیر توقعات وو چې د قبایلي سیمې ولس به د اف سی آر نه آزاد کړي او په سیمه کې به امن راوړي، خو لا هم د قبایلي سیمې ولس په اف سی آر او بدامنۍ کې تړلې پاتې دي.
او د فاټا خلکو سترګې وي چې زموږ نمبر به راشي او د مسالې به کم شي، د اف سی آر به ختم شي، امن او امان به راشي، د روزګار لپاره څه سکیمونه به منظور شي. خو بدقسمتۍ نه 15 کاله د دوی پوره کېږي، ډېر لږ وخت پاتې دی او د فاټا خلک اومغه سي په اف سی آر کې تړلي پاتې شول. دوی ته بنیادی انساني حقوق ملاو نشول، دلته امن را نغلو، دلته خلک بې روزګاره شوي دي، دلته په غربت کې اضافه شوی ده، دلته زموږ سکولونه چې دي هغه ورانیږي، بازارونه بندې، کرفی ده، فوجي اپریشن دي. دا ستونزې بیان کړلې او د حکومت نه موږ مطالبه وکړلې.
او د فاټا ډیموکراتیک موومنت یو بل غړي نورت خان اپریدي مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو امن د منطقې د امن سره تړلې دي او باید پاکستان په منطقه کې د امن په ځای کولو لپاره په خپل زړه تګلارې کې بدلون راولي.
او امن ولرسي چې کله پاکستان حکومت عمومي پالیسی د افغانستان متعلق ستراتیژیک ډیپ پالیسی په نظر سوانی وکړي چې کومه پر د پالیسی وي په قبایلي او فاټا کې امن نشي راتلای او افغانستان دي کنه ځان یو صوبه یا خپل علاقه و نه ګرځوي. لکه داسې حکومت به کوشش جوړول شروع نکړي چې مو په خوخه د حکومت ته جوړ شي او دا کوم شي نشي راغلي. دا مو پاکستان د خلک چا نه وستیو، دا خو فاټا یې رسمي راغوختي، القاعده چا راوستي، طالبان چا جوړ کړی، جهادیان چا راوستي، دا خو فاټا یې رسمي راغوختي.
او د فاټا ډیموکراتیک موومنت مرستیال مشر لقمان افریدی مشال ریډیو ته وویل چې باید د پاکستان ریاست قبایلی سیمه په صحیح توګه خپل برخه اومني او د قبایلی سیمه ولس لدی بنیادی انساني حقونه ورکړي.
مونږ دا سی وای چې یا خو دې مونږ د ځاني سوګنی دا خلک دا سټیټ او یا دې بیا مونږ ته ازادي راکړي چې مونږ ځانته خپل یو لار جوړ کړو تر څو د اف سی آر وي. نو ترغه دا معاملات ټکی دی نشي، د اف سی آر کا حق قانون وي نو په دې ټول ملک دی دا لاګو شي او کدا خراب وي نو دا خراب شي د زمونږ نه لری کی دا په ترمیمونو نه صفا کیږي، ګند به مکمل صفا کول غواړي. مونږ ته په دې صوبه کې صوبایي اسمبلی کې نمائندګي راکړې شي نو دا غي نه پس به ان شاء الله چلته امن امر شي، الته به ادارې جوړې شي.
د یادونه وړ ده چې موجوده حکومت د قبایلي سیمو لپاره په مخصوص قانون اف سی آر کې یو شمیر اصلاحات اعلان کړي دي چې پکې قبایلی سیمو ته سیاسي حلې ځري غزول شامل دي. خو فاټا ډیموکراټیک موومنت غوښتنه کوي چې د قبایلی سیمو د حالاتو د سمولو لپاره دي حکومت اف سی آر په مکمله توګه ختم کړي. غلام غوس مشهد ریډیو پیښور.
د لاهور های کورټ امر کړی دی چې لانجمن کالاباغ ډیم دی زر تر زره جوړ سي. د دې په ترڅ کې عوامي نېشنل ګوند او ځینو نورو کمپرستو ګوندونو ویلي دي چې دوی ته د کالاباغ په اړه د لاهور های کورټ فیصله په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې دا د هغه په خبره د پاکستان د تباهۍ یو منصوبه ده. د هر څه له اسلام آباد د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
لاہور ہائی کورٹ دو مشترک مفادات کونسل د کال نور لسوا یو نو یم د سفارشاتو پرانا کې حکم ورکړی دی چې کالاباغ ډیم دی جوړ کړی شي. د وکیل اظہر صدیقی لخوا ورکړی شوی د درخواست په فیصله اورولو باندې د لاہور د ہائی کورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اویل چې مشترک مفادات کونسل کې سلور وانو صوبو په شریک د کالاباغ ډیم په جوړولو رضا شوی وو. کله چې مشال ریډیو د عدالت د دې فیصلې په اړه د پاکستان مسلم لیگ نون د جنرل سیکرټر اقبال ظفر جگلان و پختل هغه صداسی ویل
د جماعت موقف مخکم پدی باندې ډیر واضح هو چې د پاکستان بهتر مستقبل لپاره او یو سبد انقلاب لپاره د کالاباغ ډیم ته بار بار تراغ پورې نه ورزو چې ترسو د ټولو صوبو په اتفاق رائے را نشي. نو موږ اوس هم وایو چې کدا ډیم جوړیږي نو یقینا د دې بدیت نشته فائدې شته دي. کدا نورې صوبې په کایلی شي او اتفاق رائے جوړ شي او دا عدالت فیصلہ دا مشترکہ مفادات کونسل پر اڑان کے راغ لیا نو یقیناً دی ماندے یو اٹمپٹ کوشی او صوبے پر اتفاق رائے کئی نو بیا زرب جاگے کے اس سباحت نیش لگے.
ولی دا دی پترس کی دا عوامی نیشنل گون دریز دے چی لکا لباغ ڈیم جوڑی دو نبا دا خیبر پختونخواز مکی شاڑی شی او دا دی نبا لوی مسئلہ راول آڑی شی. مشال ریڈیو سرا خبرو کی دا عوامی نیشنل گون سنیٹر عبدالنبی بنگش زیادہ کڑا
دا یو زل بیا دا دس دشته او دا وخت دا شته کم ده کلا باغ ډیم دا سي یو شو شداد اول خدا لاهور های کورټ منډیټ نشته په خبرو کې تدرې صبح اسمبلیانو دا یونانی مسلی رج کړی دی دا هغه څه کم خدای قوت ته بیا د لاهور های کورټ دینا دا خلکو ته تاثر زی څه د کما جوډیشي خلکو وې څه دا اوس آزاد جوډیشي دا غیر جانې دا جوډیشي دا زه دا بالکل کلیئر کټ ویلیشن څه دا مغه جوډیشي دا څه کما تفریق کئی پا پنجابی و پختون کی و پا سندی و پا بلوچی کی دا خو دا ملک دا تبایی من سو بدا که دینی چی ایسی نفرتونا پیلاوی.
کلی چی مشال ریڈیو دا تحریک استقلال گون مشر او دا کالاباغ ڈیم پا موضوع نظر لرون کی رحمت خان وردگ نو پختل نو هغا اویل چی کالاباغ ڈیم نبل کی پا پاکستان کی دا نور ڈیمونو جوڑولو هم ضرورت تے نو پکار دا چی سوک هم دا دی مخالفت و نکڑی دے وائی
کالاباغ وو کالو کی جوڑ شی نیم کار دا اربوں روپئے کی میں خرچ شیوی دی اس دے این پی چکم اعتراض دے نگئی پتر بلا مانے والے اعتراض نے دیکھے تربلا ڈیم ہو خیر آباد جہانگیرا نوشہرا دازم چکم علاقے دی چکم علاقوں تو دئی ہوئے جدا وہ ڈوبی سی آگا 30-35 کلو میٹر مانے دی.
دا ذکر وردا چی دا لاہور ہائی کورٹ دا فیصلے رستو دا سن او خیبر پختونخوا پزین علاقوں کی دا کالاباغ ڈیم دا جوڑاولو پر ضد احتجاجنا او مظاہرے روانی دی او دا غرنگ با پشپگم دسمبر سن اسمبلی کی دا دی پر ضد قرار ہم جمک ولیشی. سیراج زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوس بلور سو پیشور تا په پیشور کې د امریکا کونسل جنرل رابرټ جیډ وای د دوی حکومت د پاکستان په قبایلی سیمو کې د سړکونو او سکولونو د جوړولو پلان لري. نوموړي د مشال ریډیو له خبریال خالد خان سره په خبرو کې وویل د امریکې مرستې په داسې پروژو لګول کیږي چې ګټې دوامدار وي. راځي چې په دې اړه د خالد خان رپورټ وورو.
پیښور کې د امریکای کونسلګری مشر رابرټ جی ریډ ویل دي چې د دوی حکومت خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بیا رغونې او پرمختګ کارونو ته ترجیح ځکور کوي چې دلته د دې ډیر زیات ضرورت دی او د امریکای حکومت لاړه د سکولونو د بیا ودانې روغتون او سړک جوړولو پروژې به په راتلونکي وخت کې د دې سیمې او کم لپاره ډېرې ګټورې وي. مشال ریډیو سره په خبرو کې رابرټ ریډ وویل چې د کال 2009 نه را پدې دیخوا د امریکی حکومت پاکستان کې د بیا رغونې کارونو لپاره د بیلینز ډالر پروژې پیل کړې دي چې زیاتر پکې د خیبر پښتونخوا او فاټا سیلاب او ترخګرې ځپلې سیمو لپاره دي. د زیاته کړه چې ملکن ډویژن کې د ړنګ شوي سکولونو بیا رغونې پروژې د بجلی او بخور ګوملزام ډیم منصوبه د پېښور تورخم سړک او د بجلی ستونزې هوارولو دپاره د ډیمونو مرمت او صفایانې داسې منصوبې دي چې ټول کام دپاره به ترې ګټې رسي. د یو پوښتنې په ځواب کې ښاغلي رابرټ ریډ وویل
Why we focus on it, it's one of the more needing areas, it's one of the areas most afflicted by insurgency.
مونږه د سیمې ته ځکه ترجیح ورکوو چې دلته د پرمختګ ډیر ضرورت دی. دا سیمه د ترخګرۍ په وجه ډیره ځپل شوې ده. زموږ خیال دی چې پاکستان مضبوطولو دپاره هم دلته کارونه ډیر ضروري دي. د دې په ګاونډ کې افغانستان پروت دی کوم چې زموږ دپاره ډیر د اهمیت وړ دی، او بیا زموږ دپاره دا هم ضروري ده چې راتلونکي کال کې به زموږ ځواکونه هم په دې لاره وځي، او مونږه چې څومره کولی شو نو دلته به د خیر ښېګڼې کارونه کوو. پېښور کې د امریکي کونسل جنرل زیاته کړه چې د دوی حکومت په پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پرمختګ کارونه صرف په دې غرض نه کوي چې افغانستان ته د دوی د تګ راتګ د اسان لاره ده، بلکې دوی محسوسوي چې د دې ځای خلکو ته د سکول، روغتون، سړکونو او پلونو ډیر زیات ضرورت دی، ځکه چې د ترخګرۍ په جنگ کې دوی د ټولو نه زیات ځپلي شوي دي.
The government of Pakistan in doing that, to get enough schools, to get enough hospitals, to get roadways.
مون دلتا پاکستان حکومت سره د سکول، روغتون او سړک جوړولو کې د مرستو لپاره یو، او دلتا د امنیتی ځواکونو او پولیس سره د امن په ځای کولو کې هم کومک کوو. زما دلتا درې میاشتې وشوي او ما ته خلک وایي چې لس کاله وړاندې پېښور ښار ډیر پر امن او ژوندی ښار و، او مونږ د پېښور هغه ښکلا او امن واپس راوستل غواړو. فاټا ډیره سخته علاقه ده، د دې په سرکه کې ډیر زیات خندان پراته دي. پېښور پشان نه ده، او زما په خیال قبایلي سیمو کې داسې ځایونه هم شته چې هلته برېښنا هم نشته. دا خلکو ته د تعلیم او د پوهې ضرورت دی. د یو پوښتنې په ځواب کې رابرټ ریډ وویل چې د امریکې مرستندویه ادارې USAID د سوری لاندې د پرمختګ پروژې دوی صرف د دې دپاره نه کوي چې ځایي خلک د دوی ستاینه وکړي، بلکې دوی دا ګڼي چې دغه پروژې به د دې سیمې د خلکو په ژوند او ځواک کې ښه بدلون راولي. ځینې وخت تا ته د دغې پروژو نتیجه نیغ په نیغه نه ښکاري، خو دا ډېرې ګټورې دي. مثال په توګه د سکول د جوړېدو نتیجه تا ته سمدستي نه ښکاري، او کله چې ماشوم په دې سکول کې سبق ووایي، هغه لوی شي او پوه شي، نو دغه د کم دپاره ضروري ده. او دغه شان د بجلی ستونزې حل کولو دپاره د پیسو لګول دي. تا ته دا غیر زړ زر نه ښکاري، خو مونږ ګڼو چې د بجلی دغه پروژې به په راتلونکي کې ډېرې فایدهناکې وي. دغه شان د یو سړک جوړولو په وجه د هغې سیمې کاروبار او روزګار ښه شي، او چې کاروبار ښه شي نو ځایي خلکو حالات به هم ښه شي، او هغوی به بیا د خپلو کورنو دپاره خوراک ګټي. رابرټ ریډ زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه اړیکې به نه صرف د دواړو هیوادونو د ولس په ګټه وي، بلکې په منطقه کې به د امن راوستلو دپاره هم ضروري دي. د اوایل چې دواړو هیوادونو کې بدامنی او جنگونه د پرمختګ په لاره کې لوی خنډان جوړوي، او په کار ده چې دواړه هیوادونه د دې لری کولو لپاره په ګډه ګامونه پورته کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د سند ملت پالو ګوندونو اتحادیې لخوا نن د کراچۍ په ګډون د سند په ټولو صوبه کې د نوي بلدیاتي نظام پر ضد تور ورځ او کاربندیز دوام لري. په سند صوبه کې د نوي بلدیاتي نظام په اړه د قانون د جوړولو راوروسته په دغه صوبه کې د یاد قانون پر ضد د سند کم پرستو او ځینو سیاسي ګوندونو لخوا وخت پر وخت احتجاجونه سوي دي او دا لړۍ دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمي په دې رپورټ کې اورو.
د هرتال اعلان د سندی ملت پال غوندونو اتحادیه سند بچاو کمیټه مشر جلال محمود شاه د زیارت په ورځ په خبري غونډه کې وکړو. د نوموړي وینا و چې نن یعنی د جمعې په ورځ د کراچۍ په ګډون په ټوله سند صبح کې تور ورځ او کاربندیز په دې مخنمانځي چې په یاد صبح کې څه موده مخکې نوې بلدیتي نظام نافذ شوی دی. د هغه په خبره دا نظام د سند صبح د تقسیم په لور اولنی ګام دی. د سندی ملت پال ډلو نه علاوه مسلم لیگ نواز ډلې او عوامی نیشنل ګوند هم د دې کاربندیز حمایت اعلان کړی دی. د عوامی نیشنل ګوند سند صبح مشر شای سید په دې اړه وایي
دا ہڑتال خا اگی کال کڑے دے لیکن چونکہ منگا دا دی آرڈیننس پا سر کے پا اول کے دا خپل پاٹھے موقع کلیئر ور کڑو چہ دا دی آرڈیننس منگ مخالفت کو دا دا سن تقسیم دے دا دا سن کم جدی علاقی دی راغی اور دا شہر خاریو دا علاقو تقسیم دے منگ دا دا سن دا عوام دا پارا دا سندی قوم دا پارا مفاد کی نگڑو زگا منگ دے مخالفت
د سند بچاو کمیټه لخوا د کاربندیز تر اعلان روستو د کراچۍ ښار په گلشن حدید سفوره چورنګي یونیورسيټي روډ ابراهيم هيدري او یوش مير نورو سیمو کې په مکمله توګه کاربندیز دی. د کراچۍ د ترانسپورټرانو د اتحادیې چارواکي وایي دوی د سورلو دوه بسونه د نامعلومه کسانو لخوا سوځول شوي دي. د یادې اتحادیې مرستیال مشر محمود شاه افریدي وایي د سند صبح پولیس چارواکی وایي د کاربندیز په موقع د صبح په بیلابیلو برخو کې امنیتی سرتیری زیات کړي او په زور د کاروبارونو بندونکو عناصرو په ضد یې ورته د سخت کاروایی لپاره ویلي دي. هلته بیا د سند صبح په حیدرآباد، سکر، نوابشاه، میرپور خاص او نورو ښارونو کې هم د سندی ملت پاله ډلو په اعلان کاربندیز دوام لري. د یادونې وړ ده چې د روان کال د ستمبر په میاشت کې واکمن پیپلز ګوند او ایم کیو ایم ګوندونو په ګډه په سند صوبه کې د نوي بلدیتي نظام په اړه قانون د سند له صوبایي اسمبلۍ څخه منظور کړی وو. عوامي نیشنل ګوند، مسلم لیگ فنکشنل او نیشنل پیپلز ګوند د دغه بیل په سر سخت احتجاج کړی او د سند له صوبایي حکومت د یادو ګوندونو وزیرانو استعفی ورکړی دي. د اسمبلۍ نه بهر سندی ملت پاله ډلو هم د یاد نظام په حق له سخت احتجاجونه او یو شمېر کاربندیزونه کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په وانه کې د پرونی ځانمرګي برید ټپیان د ډیر اسماعیل خان روغتون ته اوړل سوي دي او هغوی په روغتون کې د اسانتیاو له نشتوالي سره ټکوي. د مشال رادیو له خبریال سره په خبرو کې له دې ټپیانو څخه ځینو په وانه او ډیر اسماعیل خان دواړو کې د صحیح اسانتیاو په اړه خبرې کړې دي. راځئ چې دا غوی رپورټ واورو.
د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان په ستر پونډ غولي وڼک شې چې کوم ځانمرګي برید شوی و په هغه کښې پر ارژلي ځنه کسون د ډیر اسماعیل خان ستر هسپتال ته راوړلي شوي دي. په دا پر ارژلیو کښې شامل یو تن مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
زه فارید د مکه وشپله پته نر ته ولګېدله. د شپږې بجې پر هغه کله مې ایلې سټچر کې ولي کله مې دولې وري نیک سره شوه نه څه شی وه. د شپې دره ته راورسېدلې په یاره ډېر تکلیف وه. هلته چېر ولې دره کښې هه شی نه نوسه پر یوه بجو د دغه سټچر کې ګرد مې ګرځاوي نور استیده پته نه چې څومره مړه شوه څه وشوه توره تیاره جوړه شوله دا غوجینه مې بند وي هېڅ پته نرته لګېدله.
د وڼه یو بل اوسېدونکی محمد امین جان چې په ځانمرګي برید کښې یې زوی او وراره پر ارژلي شوي دي په وڼه کښې د علاج معالجې د سهولت
ڈاکٹر نوی بیا مصیبت دا و چې نه ایکسرا وه دوایي نه وه ګولۍ نه وه هېڅ شی نه وه. یو مجبوری هم دا خلک یې خان ته روسیری که ځکه چې ورته هېڅ انتظام نشته.
یاد دې وي چې دا برید تیره ورځ په وڼه کښې د ځایي طالبانو په ستر کمانډر ملا نظیر شوی وه چې پکښې اووه کسون مړه دولس نور پر ارژلي شوي وو. په پر ارژلي کسون کښې کمانډر ملا نظیر هم شامل دی چې کوم د خطرې نه بېخي د ورچانه دی.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو د نړۍ رنگونه په اته ویشت منټه کم دواو بجو
د لوبو نړۍ
په پوکم دواو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دواو بجو
روغتیا او درملنه
په اته ویشت منټه کم دریو بجو
سروي
په اته ویشت منټه کم سلورو بجو
اقتصادي نړۍ
په پوکم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په اته ویشت منټه کم پنځو بجو
تاسو مشال ریډیو اوریدونکو وخت د مازیګر 15 بجې سوې ل پامیر ساحل څخه به د دې سات د خبرونو لنډیز وورو
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی خر ویلی افغانستان سره د بندیانو مسالې هواری لپاره د ګډ کمیشن پر جوړولو او فعالولو سلا شوې ده. د قبایلی جمهوری غورزنګ له پاکستانی دولت غوښتنه کړې ده چې یاخود قبایل خپل برغه وګرځوي او یاد ورته ازادي ورکړي. عوامي نشل ګوند د کالاباغ ډیم په اړه د لاهور های کورټ فیصله سازش بللې ده. په پیښور کې د امریکا کونسل جنرل ویلی هیواد په پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د بیا ودانۍ او رغاونې کارونو ته ډیره توجه ورکوي. فلسطین په ملګرو ملتونو کې د غیر رکن مبصر حیثیت ترلاسه کړی دی او ایران ویلي امکان دی چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې چارواکو سره به معاملې ته ورسي.
د خبرونو لنډیز مول مشال ریډیو اوریدي چې پامیر ساحل وړاندې کو. اوس به اسلام آباد ته ولاړ سو او وګورو چې د پاکستان په کورنۍ ورځپاڼو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړل سوی دی. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د ورځپاڼې لوستې دي او ستاسو لپاره دا رپورټ چمتو کړی دی.
نن یو شمیر پاکستانی ورځپاڼو خپلې ادارې د وفاقي کابینې په غونډه او د کې د ترهګرۍ د مخنیوي په ادارې یا نیکټا بل منظورې لیکلې دي. د کې آج ورځپاڼه وایي چې دا بل به اوس د منظورې لپاره ایوان ته وړاندې کیږي، خو باید چې په دې د باس لپاره د ټولو ګوندونو یو غونډه راوبلل شي او داسې کې خصوصا د مذهبي جماعتونو لوی کردار کیدی شي چې هغوی د وسلوالو ډلو سره خبرې اترې او مذاکرات وکړي چې دا شان د ترهګرۍ د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. ادارې وایي چې د کابینې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د ترهګرۍ او نورو چارو لړکې بعد د ایران او پاکستان مشترکه کاروایی کولی شي، ځکه چې د ایران پاکستان پوله د انساني او نشه یي توکو د سمګلینګ او نورو ناقانونه کارونو سره سره د غیر قوتونو په لاسونو کې استعمالیږي. نو دغه لړکې د پاکستان او ایران مرستې ډېرې ضروري دي چې دا پوله پاک صافه او محفوظه جوړ کړی شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا بعضې علاقې د پولیو جراثیمو په وجه خطرناکې ګرځولې شوې دي او د دې د مخنیوي لپاره د 2 ضلعو 2500 زیاتو یونین کونسلو کې درې ورځنی مهم پیل شوې دی. ادارې وایي چې دی یونین کونسلو کې به 2,000,000 ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول شي. ادارې وړاندې لیکي چې د بده مرغه پاکستان کې د ډېره وخت راسي د پولیو د کترو ورکولو لړۍ روانه ده او حکومت داوه هم کوي، خو بیا هم د پولیو کیسونه مخې ته راځي او بلدا چې په ځینې علاقو کې د مور او پلار له وجې هم ماشومان د پولیو ساسکو نه محرومه پاتې کیږي. نو باید چې د لړکې مور پلار تحفظات لرې کړي شي او هغوی په دې پوه کړي شي چې دا کترې د ماشوم د ژوند لپاره ډېرې ضروری. د ادارې په وینا چې دغه رنګ په فاټا کې هم ډېر ماشومان د پولیو ساسکو سکونه محروم دي، نو دې لړکې هم حکومت له پکار دي چې د طالبانو سره مذاکرات وکړي او دا مهم نور هم په خشان ترسره کړي شي چې د پاکستان بچي بچي د پولیو د رنځ نه خلاص شي. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو لیکي او وایي افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف کامیابۍ لپاره امریکې د استخباراتو یو نظام جوړ کړی دی او د دې سره سره د جنگټلو لپاره دوی ته د پاکستان مرسته هم ډېره ضروری ده. ادارې وایي چې دغه مرسته کې پاکستان ته په لوی کچ مالی او ځاني زیان هم رسیدلی دی او د دې خبرې اعتراف په خپل امریکا هم کوي او د روسیو کې د بازي کارونو له وجې د پاکستان او امریکې تعلقات هم خراب شوي وو، خو دا اوس د پاکستانی خارجه وزیر حنا ربانی کړ دا خبره چې تعلقات بیرته پزې شوي دي یو ښه خبر دی. اداري وایي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې هر قسم کاروایی او اقدامات دې په یو طرفه استخباراتو او نکړي شي او د هر ګام پورته کولو نه اول باید چې دغه معلومات پاکستان سره شریک شي. د دې سره سره پاکستان، افغانستان او امریکې درې وڼو لا د افغانستان سلامتی او کلارې کې خپل سنجیده کردار ادا کول پکار دي، ځکه چې افغانستان کې د ناکلارې نیخ په نیغه اثر په پاکستان پریوزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي پر ملال یوسفزئی د برید غندنه او پر دغه پیشه خفګان پکار دی، خو د نوموړي هغه پیغام هیرول نه دی پکار په کوم کې چې هغه د نجونو د حقونو غوښتنه کوي. بل پلو دی نیشنل انټرست مجله لیکي د اوباما انتظامیه په افغانستان کې یوې خواته امنیتي ذمواري افغان ځواکونو ته د سپارلو عمل ترسره کول غواړي او بلې خواته تر 2014 کال وروسته په دې هیواد کې د امن ټینګ ساتلو لپاره د نوي طریقو لټولو هڅه کوي. د دې دوړ مقالو غټه کې لمنور شاد څخه اورو.
د انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې کله د وسلوالو طالبانو لخوا په ملاله د برید خبر خور شو، نو په نتیجه کې یې ټولې نړۍ ته یو ډیر جذباتي پیغام لاړې چې یو څوارلس کلنه بې ګناه ماشومه باندې صرف د دې له وجې حمله کیږي چې هغه د خپلو حقونو د احترام غوښتنه کوي. ورځپاڼې لیکي د ملالې سره چې څه وشو، نو په هغې باندې د نړۍ لخوا د غم او غوسې څرګندونه یو ښکاره خبره ده، خو په دې وخت کې هغه پیغام هیرول نه دي پکار کوم چې ملالې ټولې نړۍ ته د رسولو هڅه کوله، یعنې دا چې جینکو ته د خپل ژوند او مستقبل په حقله د فیصلو اختیار ورکړی شي. ورځپاڼې لیکي چې په دنیا کې هر کال 10 میلیونه کم عمره ماشومان واده کیږي چې د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه په راتلونکو 10 کلونو کې دا شمېره 14 میلیونه ته پورته کېدلی شي. او د لړ کې د ټولو نه اوللۍ مسله دا را پیدا کیږي چې جنکۍ د تعلیم نه بے برخې پاتې شي او په کم عمر کې د بچو پالنه هم ورپغاړه شي او دا راز خپل ماشومتوب یې نیمګړی پاتې شي. ورځپاڼه لیکي په کم عمر کې د جنکو د ودونو دویمه مسله دا ده چې پکې زیاتره د ماشوم د پیدایش په وخت ژوند د لاسه ورکړي، خو د کومو جنکو چې د 10 کلونو نه بره عمر کې واده وشي، نو د ماشوم د پیدایش په وخت د هغوی د مرګ امکان کم وي او د هر ډول حالاتو د مقابلې توان هم لري. بلخوا نیشنل انټرست مجله د ریپورټونو په حواله لیکي اوباما انتظامیه په افغانستان کې تر 2014 کال او د هغې وروسته د دغه هیواد سره د همکارۍ په اړه په هغه بیلابیلو لارو چارو غور کوي کوم چې ورته افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په دې لړ کې ورکړی دی، او ممکنه ده چې ډیر زر افغانستان کې د 2014 کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایانو شمیر او د هغوی مقاصد واضح کړی شي. د امریکایانو کې به زیاتره خصوصي ځواکونه او تربیه کار وي او کېدای شي چې دا شمیره تر 150 پورې ورسي. مجله لیکي چې د لړکې اوباما انتظامیه یوې خواته افغان ځواکونو ته امنیتي ذمواري د سپارلو عمل ته ډیره پاملرنه کوي او بلې خواته د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امن ټینګ ساتلو لپاره د نوو طریقو لټولو هڅه کوي. مجله زیاتوي په دې کې یو طریقه چې د ولسی خلکو د پام نه بهر ده، هغه د کلی په سطح د امنیت د ثبات عملیات دي. په دې عملیاتو کې د امریکا خصوصي ځواکونه د کلی د خلکو په مرسته د امن ټینګولو لپاره ګامونه پورته کوي چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ جرړې غوسې کوي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویاند وای چې انتخابات به له اساسي قانون سره سم پر خپل وخت ترسره سي او په دې برخه کې هیڅ راز جوړجاړی گنجائش نه لري. نور محمد نور د سرګندونې وروسته له دې وکړي چې د شفافو انتخاباتو بنسټ له ولسمشر کرزي سره د یو شمیر ګوندونو د مشرانو وروستۍ کتنه د اندېښنې وړ وبلله او د انتخاباتو پر سر یې د جوړجاړي د احتمال په وړاندې خبرداری ورکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ د تلونکو انتخاباتو په لار کې ستونزې مني، خو وایي چې د انتخاباتو لپاره جوړ شوی پلانونه عملي سي ډېر مشکلات به حل سي. په دې اړه نور تفصيل زموږ د همکار اسمت ساروان په دې رپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دې پترس کې چې د انتخاباتو د قانون د تصویبیدو غوښتنه کوي، دا خبره تاییدوي چې د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لار کې زیاتې ستونزې پرتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافو انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر کرزي او یو شمېر سیاسي ډلو ترمنځ د انتخاباتو پر سر د احتمالي جوړجاړي له درکه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د چهارشنبه په ورځ د سیاسي ګوندونو د همکاري شورا او جهادي مشانو سره د انتخاباتو په باب سلام مشوره وکړه. د تیفا یا د شفافو انتخاباتو بنسټ د دوی په کتنی اندېښنه ښکاروي او وایي دا کتنی د یوې سیاسي معاملې لپاره دي. د دې بنسټ مرستیال محمد وایس فردین آزادې رادیو ته وویل
سیاسي کړي یا سیاسي کمیټې چې دلته دي دوی یو ډول هڅه پیل کړې تر څو چې یو ډول سیاسي معاملې وشي،
ڈلو مشرانو کتنه ده
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان نور محمد نور د دې پترس کې چې د انتخاباتو په اړه مشورې د ولسمشر حق بولي وای چې د دې معنا دا نه ده چې څوک د انتخاباتو پر سر د معاملې حق لري.
ولسمشر د دریو قواوو رهبری په غاړه لري چې په دې کې کمیسون هم شامل دی، یعنی د افغانستان ولسمشر د دولت د رئیس په توګه باندې کولای شي چې د بلابلو حقوقو نهادونو سره تماس ټینګي، د افغانستان د راتلونکو لپاره فکر وکړي او د هغې لپاره ځینې سلام مشورې وکړي. ولې دا په دې معنی نه شي کېدی چې دوی به د افغانستان د اساسي قانون برخلاف کوم پریکړه کوي یا د ټاکنو په سر به کومه معامله کوي.
د سیاسي ګوندونو د همکاري شورا غړی واقف حکیمي چې د جمعیت اسلامي ګوند غړي توب لري، له ولسمشر کرزي سره د دې شورا د غړیو د کتنې هدف د شفافو انتخاباتو یقیني کول وبلل.
دا غونډه تقریبا ډېر برخې د انتخاباتو په اکله وخت د شفاف انتخاباتو دایره ول تامین د میکانیزمونو د دې غونډه اساسي ټکی او چې ورباندې بحث شو.
د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ چې دا کتنې د انتخاباتو په پروسه کې د سیاسي مداخله احتمال ګڼي وایي چې د ولسمشر د انتخاباتو لپاره تر اوسه پورې قانون نه دی تصویب شوی، د رای ورکونکو نوم لیکنه نه ده پیل شوې، د رای ورکولو د مرکزونو لپاره پلان نه دی چمتو شوی. محمد وایس فردین په دې اړه وویل
تر ټولو مهم موضوع دا ده نوم لیکنې موضوع ده چې دوی تر اوسه خپل پلان په مشخص توګه خپل پلان نه دی اعلان کړی، او د بل خوا پلانونه چې دوی درلود هغه پلانونه د کابینې لخوا رد شوه. انتخاباتو قانون ډېر زیات مهم قانون دی، او که دا په دغه شکل چې همدا اوس روان دی مسوده تر اوسه په عدلي وزارت کې ده او شورای وزیران لخوا تر اوسه دا تصویب شوی نه ده.
د انتخاباتو د خپلواک میسون ویندوی ښاغلی نور سره له دې چې ستونزې مني خو وایي چې یو لړ پلانونه جوړ شوي او په لنډ وخت کې عملي کیږي.
په دې کې د شېزه نشته چې خورا ډېر ستونزې د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې پرتې دي. د دې لپاره و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو نیم کال د مخه هغه مهال وش اعلان کړ تر څو بلابل نهادونه او بلابل اړخونه متوجه شي. د هغې جملې څخه تاسو پوهېږئ چې امنیتي نهادونه باید په یو امنیتي پلان باندې کار وکړي. مونږ به په یوه یوه نیمه میاشت راتلونکي کې د وزرو مراکزو او د مختلفو محلاتو لیست امنیتي نهادونو سره شریک کړو، او د دوی څخه به وغواړو چې د دغې مراکزو امنیت په برخه کې هڅه وکړي. د نوم لیکنې پروسې په برخه کې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون اوچت ګامونه اخیستي دي. مونږ تر دې دمه پورې انتظار ایسته که چیرې د الکترونیکي تذکرو څخه په راتلونکو ټاکنو کې استفاده وکړو، چې متاسفانه دا مسله ناشونې ده.
نور محمد نور د انتخاباتو د قانون په باب وویل چې د دوی کمیسون په دې برخه کې پوره اندېښمن دی، او له حکومت څخه غواړي چې دې مسالې ته جدي پام وکړي څو دا قانون ژر تصویب شي. د افغانستان د انتخاباتو قانون ملي شورا تصویب کړی دی، خو که د ولسمشر له لوري تصویب نشي ممکن د تیر ځل په شان بیا هم د یوه مدون قانون له موجودیت پرته انتخابات وشي.
د اسمت سروان رپورټ غوږ واست، او بیا هم د افغانستان په اړه یو بل رپورټ ته پام راړم. او په هغه رپورټ کې به تاسو اورئ چې د امریکا سینټ په افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو او یا د امریکا د ځواکونو د چټکو ایستلو ملاتړ کړی دی. د دې رپورټ نورې برخې درته زموږ همکار احمد تکل وړاندې کوي.
په سنا کې د درې دېرش اقلیت په وړاندې دوه شپېته اکثریت، په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما او پاوز په افغانستان کې د امریکا د اته شپېته زره کسیز ځواک د کمولو لپاره د خبرو اترو په حال کې دي، د روانې جګړې پر ضد یو څرګند پیغام ګڼل کېږي. ډیموکرات سناتور جف مرکلی چې د دې طرحې له مهمو پلویانو څخه دی وویل چې له یوې خوا القاعده شبکه د نړۍ په نورو سیمو کې پیاوړې شوې، او له بلې خوا په افغانستان کې د دولت جوړونې بهیر منحرف شوی. د مرکلی محاسبه د اوباما له مهالویش سره چې غواړي د 2014 کال تر پایه له افغانستانه ټول محاربوي ځواکونه وباسي سمون لري، خو دای پرته له دې چې د دې هدف جزئیات څرګند کړي د سرتیرو د ایستلو د بهیر چټکول غواړي. مرکلی د سنا په غونډه کې وویل هغه وخت را رسیدلی څو دا جګړه چې د متحدو ایالاتو د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته ورسیږي. تمه ده چې سپینه ماڼۍ په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه په روانو څو اونیو کې اعلان کړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پرون وویل چې په 2014 کال کې د امریکایي ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته هم امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځیان وساتي، ځکه د په وینا القاعده لا هم په دې هیواد کې فعال ده او هڅه کوي چې خپل نفوذ پراخ کړي. پنیتا ونه ویل چې د دې اهدافو لپاره په کوم شمیر سرتیري باید پاتې شي او د پاتې کېدو د مودې یادونه یې هم ونه کړه. پنیتا په پینتاګون کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا د دې لپاره چې خپل دریو اهدافو ته ورسیږي باید په افغانستان کې په پاتې کېدو کې زغم ولري. د پنیتا په وینا په دې اهدافو کې یو د القاعده شبکې ځپل دي، څو ونشي کړای چې لګن شمیر جنگیالیو سره د جګړې ډګر ته راشي. په دوه نورو اهدافو کې د یو د افغان ځواکونو روزنه او دوهم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د حمایوي قوت چمتو کول یاد کړل. همدارس د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون د ولسمشر باراک اوباما لخوا د افغانستان لپاره د نوي پوځي قومندان انتخاب تایید کړ او په دې توګه اوس د جنرال جوزف ډانفورد لپاره لار پرانستل شو چې د سنا په عمومي غونډه کې رائے ورته واخیستل شي. جنرال ډانفورد به د اوسنی قومندان جنرال جان آلن ځای ونیسي چې په اروپا کې د امریکایي ځواکونو د قومندان دندې ته غوره شوی.
د پاکستان کرکټ ټیم به په راتلونکو میاشت کې د هند له لوبډلې سره لوبې کوي. دا به په 2008 کال کې د ممبئی د بریدونو وروسته لومړی ځل وي چې دواړه لوبډلې په هند کې مقابله کوي. هندوستان به 3000 پاکستانیانو ته په هند کې د کرکټ د دې لوبو د کتلو لپاره ویزه ورکوي. په دې اړه نور تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د هند کورنی چارو د وزارت یو چارواکي د نوم نه اخیستلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دوی به په راتلونکو میاشت کې د هند او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ کېدونکو لوبو د کتلو لپاره 1500 پاکستانیانو ته ویزه ورکوي. د پونا د لومړی ځل دی چې هند پر یو وخت په دومره لوی شمیر کې پاکستانیانو ته د ویزو ورکولو فیصله کړې ده. د پاکستان او هند لوبډلو ترمنځ به لومړی لوبه د دسمبر په 15مه د بنګلور په شار کې کیږي. څلور نورې لوبې به په احمد آباد، چنائی، کلکتا او نوی ډیلی کې ترسره کیږي. په دې کې دوی شل او درې 50 اوریز لوبې دي. د هند کورنی چارو د وزارت د چارواکي اژانس ته ویلي په 3000 پاکستانیانو کې به 1000 د نوی ډیلی او نور 1500 به په پاتې څلور شارونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کېدونکو میچونو ننداره کوي. د کورنی چارو د وزارت یو بل چارواکي د نوم نشودلو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د پاکستان د کرکټ مینوال به د پاکستان د پنجاب صوبې لاري پیاده هندستان ته د ور داخلېدو اجازه ونه لري. دغه په خبره دوی یا په الوتکه یا بیا په ټرین کې هندستان ته ورتللی سي. چارواکي وایي په پخوا کې هندستان ته ورغلي پاکستانیان د لوبو کتلو وروسته اورکسبي دي او دوی لا تر اوسه په هیواد کې دننه په لټون دي. د دوی په خبره دا ځل به اضافي احتیاطي ګامونه اخیستل کیږي چې هیڅ یو کس ورک نسی او د دې لپاره به دوی له را رسیدو سره سم له پولیسو سره ځانونه رجستر کوي. په 2008 کې پر ممبئی د ترګرو بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ اړیکې شلېدلې وې. سختریزه وشوا هندو پرشد د پاکستان د کرکټ لوبډلې د هند سفر مخالفت کړی دی. دوی وايي هندستان ولې له یو داسې ملک سره سپورتي اړیکې ولري چې د دې هیواد پر ضد نیغه په نیغه په ترګري کې لاس لري. خو بل خو د کرکټ مینوالو د دې ګام هرکلی کړی دی.
تاسو مشال ریډیو اوري. اوس بولار سو سوات ته د سوات په منګور کې د یو غیر حکومتي ادارې لخوا د ملکن ډیویژن او پیغلو ځوانانو کې د امن پر اتک کې د خپل کردار تر سره کولو پاړه یو غونډه سوي ده. په دې غونډه کې د دې موضوع پاړه یو شمیر ویناګان سوي دي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلي. راځي چې د ریپورت وورو.
سوات منګور کې د یو غیر دولتي ادارې لخوا د ملکن ډیویژن پیغلو او زلمو ته امن راوستلو په کردار په اړه یو دستور وشو. دستور کې د عکسي راپورونو ترڅنګ د امن پر راتګ ویناګانې هم وکړې شوې چې مقصد یې ټولنه کې د امن لپاره د نوي کل کردار په نښه کول. دغه دستور ته راغلي د سیدو شریف یو پیغله سلمہ په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
دی میټینګ کې خو مونته یو ویډیو خو کنه په دې ویډیو کې چې د خزو کم کردار او د دې خزو لکه زمونږ د معاشري خزې اکثر ډیر زر لکه ستړي شي او کمی دی ویډیو کې چې خزو خو د لایبریا د دې ونیم کال دا خپل تحریک چلول او ونیم کال پس دې ته امر امن میلاو شو لکه زو ایم چې لکه د دې کوشش مونږ هم وکړو چې خزه لکه خپل پاور باندې پوه شي زما سمره طاقت ته په امن راوستو کې
د امن دغه دستور کې یو شمیر ظلمو برخه واغسته برخه اغستونکو ظلمو اول چې یو ټولنه کې د امن په ذریعہ دوی خپل ژوند په خطو غا تیرول شي د سواد په هنتون یو زده کوونکی نواب علي خان په دغه اړه وای
ینګ علاقان جنکې په امن راوستو کې دا کردار ادا کوي چې د تعلیمي هلې ځلې چې دغه مونږ سیوا کو کپرس کا دا تعلیمي هلې ځلې د دوی سیوا شي داسې قسمه کردارونه د دوی سیوا شي نو د امن لپاره چې دوی ډیر زیات ښه سټیپ اغستې شي یو ښه قدم پورته کولای شي
د امن لپاره کارکونکو مقامی ټولنه اویکینګ یعنی بیداری راوستل د سوري لاندې کړی شوی دغه دستوري چیرمن افتخار حسین وای چې دوی هڅه کوي چې د ظلمو په لاس کې کتاب ورکړي او د امن اهمیت ورته وخایي
په دې ټریننګز کې موږ دا خبره کوو په دغه دا کې وته دا ورته وړاندې کوو چې هغه په کور کې داسې اسلحه یا داسې قسمه هتیار وغیرہ دا په کور کې ونه ساتي چې د اغینه تشدد جوړ شي د اغینه فساد جوړ شي جنگ جدل تی جوړ شي او هغه د معاشره هغه کم امن او امان چې دی چې هغه تباہ او برباد شي
د ټولنې تر مخه دوی سره ملکن ډیویژن کې 2000 نه سیوا پیغلې او زلمی د امن لپاره په خپل مرزي هلې ځلې کوي او دوی تمه لري چې دې سیمه کې به د بدمنې لپاره بیا زلمی استعمال نکړي شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان باندې زور راوړی دی چې د بجټ خسارې د کمولو لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي د دې ادارې لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پاکستان اقتصادي وده ډیره کمزورې ده د وخت پاکستان له کومو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د پښتون ازمش همکار ګل ایاز په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو له کارپو مبارک زیب څخه کړی ده هغه وای
بجټ خساره روانه ده نو هغه ډیره زیاته تقریبا د 7% والا د 8% پورې چې دی نو هغه رسیدلې ده او دا غي دوه درې غټې وجه دي او د ټول نغټه وجه په کې چې کومه ده هغه دا ده چې د ګورنمنت اخراجات چې دي هغه ډیر زیات په تیزی سره روان دي چون کې تاسو په نالج کې ده چې دا د حکومت اخرنه کال له او دی روان دي الیکشن ته نو چې سونه غیر ضروري یا کوم سیاسي ستوګو باندې چې کومه خرچي کیږي د پرایم منیسټر کوم نوې پرایم منیسټر د هغه خپل حلقه کې تقریبا 2 بلین نو والا 10 بلین روپو پورې چې کوم امیډیټ ګرانټس دي هغه د ناغین اپروول هم نو شو هغه خرچ کول او باندې کار شروع کړی د خپل حلقه باندې دا غیر ترقیاتی بجټ چې دی نو هغه ډیر په تیزی سره سیوا کیږي دا غیر په اوورال بجټ باندې ډیر زیاته خرچه را روانه ده د دې سره سره دویم چې کوم شیز دی چې کوم هغه کنټرول نه بهر دی هغه د ملک کې کوم قرضه هغه ستیز ناغه ډیر زیاته شو د شپې $2 بلین ناغه ډیر او مخ کوړان دي تللی دي نو دا غیر په سره باندې چې کوم انټرست او پرنسپل اماونت مونږ ورکو یا کوم پیسې چې به در روان جون پورې پاکستان IMF ته ورکې ناغه ډیر زیاته دي
د IMF لخوانه دا ویل شوی دی په رپورت کې چې دا پاکستان د کورونې پیداوار کم شربا هغه د تیر کال په پرتله سخت کال چې ډیر د هغه ډیر زیاته کم ده په دې اړه پتاسو وای
دا غي وجه دغه دا چې څنګه د دې ملک د دې حکومت سره اکونومیک مینیجمنت یا اکونومیک ویژن نشته ده ته وګورئ نو دوی هم هغه کارونه کوي چې په کم باندې اکونومي هټ کیږي یا اکونومي هغه ډیسټیبلایز کیږي او څنګه چې ما تاسو ته مخکې ویل چې کومه د انرژي ایشو والو نو انرژي ایشو چې کم ده هغه په پراپر طریقې سره نه هندل کیږي او چې کله په ملک کې اکونومیک چې کم ویل دی هغه سٹاپ شي نو داغه په وجه باندې ډیر اثرات پیو دي لکه په دې ترشي ویو میاشت نه د سی ان ډی سېکټر دا ایشو شروع شوه دا هغه سټرایک شروع دي هغه په وجه باندې پورا سېکټر یو درې درې دي ستا ټول سېکټر چې کوم دي هغه ترانسپورت چې دا هغه ستا فارم ټو مارکیټ کې یوز کیږي هغه و درې درې ده لکه دا ډیر وړي وړي سيزون دي خو دې اوورال امپیکټ په اکانومي باندې ډیر زیات وي
مبارک زیز ما بل پښتنه دار چې د کال 2012 او 2013 مالی کال لپاره تاسو په نظر باندې د چکم بجټ کم خساره ده هغه با تر کومه حد پورې ورسی او حکومت وا څومره حد پدې باندې قابو عمومي
ملکی کم ریوینیوز جنریټ کیږي نو لاري کې الریډي نیگیټیو گروث را روان ده په 13-15 میاشتو کې ته دې کال نو دا یو انډیکیټر ده چې پدې گروث په کمی په وجه باندې با ستا په بجټ باندې ډېر اثر پریوزي دویمه خبره ده دا چې تا ته د بارنس لونز یا ګرانټس نه دی را روان چې کم د امریکای سره کم هغه کولیشن سپورټ فند والا ایشو دا غم دو سپر ریزالو شوی نه دا نو اغي په وجم تا په اکانومی باندې ډیر اثرات پریوزی او درې ما خبره دا چې د الیکشن کال له په الیکشن په کال کې دا سه سيزونه نشي اغسته دا سه سټپ نشي اغسته چې په هغه په وجه باندې ته سه اکانومی ټیک کی یا سمات نخ کاری چې د حکومت سره به یا د دې اکانومیک ټیم سره به دا څه څه طریقہ سه ویژنې چې دا اکانومی دیو کرټیل کی په دې موجوده حالاتو کې
د اقتصادي جارو کارپو مبارک زیب په پاکستان کې پر یوټیوب یو پانه له هغه راهیسې بندیز دی چې د اسلام د پیغمبر په اړه پکې یو لنجمن فلم خپور شوی و خو اوس خلک د دې ویبپاڼې د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي هغه ځکه چې د دوی په وینا دې په خاصه توګه لوستونکي ډېر له ستونزو سره مخامخ کړي دي د رابع اکرم رپورټ اور
پاکستان کې په یوټیوب ویب سایت د بندیز په اړه د مختلفو شوبو سره تړلي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د یوټیوب نه د پابندي لری کړي شي د پېښور یونیورسيټي یو طالب علم احتشام مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له پکار ده چې یوټیوب نه د نورو ملکونو په شان د پیغمبر علیه السلام د سپکاوي فلم لری کړي
بند کلاس والو یو لیکچر لري کنه په یوټیوب باندې چې کله بند کیږي نو ګوري دوه درې سلور پنځه لیکچران نه غوښنا غوښنا لیکچر نوٹ کیږي هغه وګوري نو بند په دې سره باندې پوه شو دا اوس یوټیوب بلاک شوی نو موږ
دغه شان د انفارمیشن ټیکنالوژي شوبیز زکوونکې عمران وای چې په یوټیوب د دومره اوږد بندیز له وجې دوی په شان د نورو طالب علمانو زده کړې هم متاثره شوې دي
کمپیوټر سایټ ته چرشې نو ډېر زیات سافټویر یا پروګرامز چې دي هغه لکه ویژوال بیسک او سی پلس پلس سری پروګرامینګ چې دي تاغي په باره کې کوډینګ چې دی هغه هم په دې یوټیوب باندې کتا سو ګورې ورګې نو ډېر څه پروګرامونه پاغي کې خلکو کوټ کړي او بیا چې په یوټیوب ور کړي نو کومګه سټوډنټس حضرات چې دی هغه چې وګوري نو ډېر زیات سټډي مونږه د یوټیوب نه کوو
د یوټیوب د بندیز په حق له د پېښور د انجینرینګ په هنتون پروفیسور ډاکټر ناصر احمد مشال ریډیو ته اویل ک حکومت وغواړي په دې اړه د ماهرینو مرسته تر لاسه کولې شي
ټیکنیکلی هغه لپاره د لړ کې کوم چې نو کولر کار دی هغه خدمات خپل کار دی او د اسانه باندې شنو بلاک کېږي چې دا څه ګران خبره نه ده حکومت په دې کې حقیقت اور په دې خبره کې چې نو دې چې سپیوی نو هغه د دې خلکو هنرمندانو چې نو خدمات واخلي دا مسایل یا دې نه زیات څه نو نورم دې شي کې نشي په ګوګل باندې شي دي او زمونږ کې نشي خو خیر چټ په لیسو سره کې نشي اتفاق نه دي هغه د بلاک هول په طریقې سره دا طریقې چې نو زیات ټیک
کړل چې مشال ریډیو په دې حق لا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي یعنی پی ټی ای ویان دې ملاحت رب سره رابطه وکړه نو نو موړې اویل کده ویب سایټ د خلاصولو لپاره حکومت ورته اجازت ورکړي نو پی ټی ای به د یوټیوب نه پابندي لری کړي رابیا کرم خان مشال ریډیو اسلام آباد
د کوټلې وروختون څخه نوې ازریدلې ماشوم ورکسوي دی د دې ماشوم پلار وای یوې نه بلدي شزي د دې لمرمنې څخه د دې زوی وړې دی بلخوا پولیسو د دې پیښ پر ضد اپایار درج کړي او پلټنې پیل کړي دي خدای نور ناصر نور حاله کوي
د کوټلې لیډي ډیفرنټ نومې وروختون څخه نوې پیدا سوې ماشوم ورکسوي د دې ماشوم پلار وای شاوخوا چلر وشت ساته اله هم د زوی د زوکړې پروسوي نه و چې چا ورڅخه وتښتاوه د کان مترځي وسیدونکي عبدالمالک د خپل ورک ماشوم زوی په اړه مشال رادیو ته وویل
نو دا کم وخت چې ولې زه خو د باندې وتلی وم دلته د ډاکټر روړن ولی نو دا کم د دې سره چې زنان او دام د باندې ول دلته صفایي والا او دا کم کمپیوټر چې دی د عدالت د نن په هسپتال کې دغه کې نو وسې ورشه ز وراغلې ده چې ته ولې دې چې د اکشنې په زویو سم موړ بیا کم شې دې به ورلره ورکم دې چې د اکشنې چې نه راخص دی چې دلته در وار راوځي و دغه صفای والا ته ویل چې راښته یو ور هغه سر نه دی خلاص کړ بیا د دازه مشت ټلیفون راوخه چې داسې پیښه وسه
د یاد روختون مشر فیاض هم له رسنیو سره ورته خبري وکړي او زیاته به ما شوم خپل مور په خپل لاس نابلده شځه ته ورکړي چې ورسته هغه وډی دی فیاض له رسنیو سره په خبرو کې ویل د دوی د روختون چارواکي او پولیس په ګډه په دې لټه کې دي چې دا نابلده میرمن له کوم لوري راغله او ما شوم یې چیرې وډی دی
بچه کی ماں تھی اس کے پاس کوئی عورت ہے کہ میں
دا چکم د دې ماشوم مور ده هغه ته یو بل شذ راغلی ده او ورته ویل دي داستا ماشوم راکړه هلته به شیدې ورکړم مور چې کله دا ماشوم ورکړی نو هغه تر واډ بهر راایستلې او پسې وړې دی هلته د کوټې د سیټي پولیسو ثانې چارواکي وایي د دې پیښې پر ضد یو کیس درج کړی او په لټنې پایل کړی دی چې د دوی په خبره ډیر ژر به ورک ماشوم را پیدا کړي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د
درنو اوریدم کو تاسو مشال ریډیو او یو د مشال ریډیو د نن ورځې د ورستي خبرونه د ریپورتونو لړۍ هم دومره وا پامیر ساحل سټوډیو ترغلې راځي چې د خبرونو په پای کې لغه څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی خر ویلی له افغانستان سره د بندیانو مسلې هواري لپاره د ګډ کمیشن پر جوړولو او فعالولو سلا شوې ده. د قبایلو جمهوری غورځنګ له پاکستانی دولت غوښتنه کړې چې خو د قبایل خپل برخه وګرځوي او یادې ورته ازادي ورکړي. او عوامي نشل ګوند د کالباغ ډیم په اړه د لاهور هایکورټ فیصله سازش بلل ده.
خبرونو لنډیز مولا پامیر ساحل څخه واوریدي. د مشال ریډیو د نن ورځې ساته خبرونه هم دومره وي. که پر دې څه پاتې سواس ډیو ریډیو اوریدلی سي بوریوال کاکړ ته له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ.